شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د افغان سولې په ارتباط لیک استولی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه جزئیات درکوو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په غور کې د یو وژل شوي خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړي د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړي دي چې تېره شپه ووژل شول. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډېر ژر خوشي شي. او د نایجیریا په شمال کې پر یو ښوونځي له وسلوال برید وروسته سلګونه نجونې تری تمې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل روس سیال سرګی لاوروف ته هغه لیک سپارلی دی چې ولسمشر اشرف غنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکلی. محمد حنیف اتمر نن په مسکو کې له خپل سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی اتمر وویل د ولسمشر غنی په لیک کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوستانه اړیکو او ملګرتیا هیله څرګنده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د نامنیو او پتیره د داعش ډلې د فعالیتونو او د مخدرو موادو د قاچاق له کبله اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړي د ولایت دروازې ته راوړي دي چې تېره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړي به له هغه ځایه لرې نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروسکو کې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. او وسلوالو تېره شپه د هغه پر کور برید وکړ. درې کسان یې ووژل او پنځه نور یې ټپیان کړل. د غور امنیه قومندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی، خو طالبانو په دې برید کې د خپلو وسلوالو لاس لرل رد کړي دي. په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف پلار وایي ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډېر ژر خوشي شي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له ده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنجشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنه چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي او په نږدې راتلونکي کې به عبدالرؤف جان خوشي شي.
نه کلن عبدالرؤف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم دغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډېر اعتراضونه وکړل، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبې به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اتلسم د فبروري پورې به بسران خپله روستۍ پرېکړه اعلان کړي چې آیا راشد خان کولی شي چې په دې لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي او که نه. د ټکونو له امله نشي کولی شي دا لومړۍ لوبه کې ګډون وکړي.
د راشد خان د ټپي کېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عرب اماراتو کې له زیمبابوې سره د دوو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبې په ورځ پیلېږي. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې د روانې میاشتې د راکټي برید په ځواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنګرونو بمبري کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن له دې حملو یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د حکومت د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې ظریف له خپل سیال فیصل مقداد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیځ وال باید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روښانه نه ده چې دوی اشاره د امنیت شورا کومو پرېکړه لیکونو ته وه. پنټاګون وایي په نننۍ حمله کې چې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لومړنی پوځي اقدام و د سوریې او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډېر تاسیسات په نښه شول. پنټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران پلو ملیشا ډلو کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا مرکزونه دیرو. د نایجیریا په شمال کې پر یو خوندزی له وسلوال برید وروسته سلګون انجونې ترې تمې دي. د زمفارا ایالت اوسیدونکي وایي چې دا برید نن د جنگي بیسیمې پر منځني خوندزی وشو. نصیرو عبداللهی چې وایي دوه لونې یو لس کلنه او بل دیارلس کلنه لا درک دي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي د خوندزی حاضري ښایي چې درې سوه انجونې لا درک دي. د سیمې یو اوسیدونکي اژانس ته ویلي چې د دې ډلې وسلوالو خوندزی ته نږدې د پوځ پر یو اډه او پوسته هم برید وکړ. هغوی ته یې خبرداری ورکړ چې دخالت دې نه کوي او بیا یې څو ساعته په خوندزی کې تیر کړل. د نایجیریا د معلوماتو دولتي کمشنر سلیمان توناو انکا هم تایید کړی چې وسلوالو له دې خوندزی څخه نجونې تښتولي، خو هغه زیاتوي چې امنیتي ځواکونه په جنایتکارانو پسې دي. او د برتانیا سترې محکمې د هغې میرمنې غوښتنه رد کړې چې په تنده ځوانۍ کې له داعش ډلې سره یو ځای شوه او سوریې ته ولاړه. په برتانیا کې زیږیدلې شمیمه بیګم چې اوس یویشت کلنه ده، په 2015 کال کې له دوو ټولګیوالو سره سوریې ته وتښتېده او هلته د داعش له یو جنګیالي سره واده شوه. محکمې د دې غوښتنه ځکه رد کړې چې وایي نوموړی د برتانیا لپاره امنیتي ګواښ پېښوي. د برتانیا دولت په 2019 کال کې د شمیمې تابعیت ثبت سلب کړ، خو نوموړی چې اوس مهال په سوریه کې په یو توقیف ځای کې اوسیږي برتانیا ته د ستنېدو غوښتنه کړې څو د قضا دا پرېکړه وننګوي. استیناف محکمې د شمیمې دا غوښتنه ومنله، مګر سترې محکمې نن په یو حکم کې دا پرېکړه رد کړه.
دا سچی رډو ما شمنی خبری مچل آوری. ماسکو د افغانستان امنیت تندیش نشکره کړه. وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات درکو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وی چې د سولې په تګلاره کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه او نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي.
په دې خبري مجله کې د سندانی افغان پوجانو پیغام در سره شریکو.
نم جهوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو څوک سی عفر از عفو سی څوک چې تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي څوک سی بخل کی غدي و بخل سی.
دا کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وای
ټول غاری په دې متحده امارات کې دی او خپل تمنات کوي دا پاکستان او زیمبابوی ترمنځ تمناتي لوبه هم وسته یاند.
ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر پلاس د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیک استولای. حنیف اتمر په ماسکو کې د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په خبري غونډه کې نن د کابل او ماسکو د اړیکو په اړه څرګندونه وکړه. لاوروف بیا د افغانستان امنیت ته اندیشنه ښکاره کړه. د نورو جزئیاتو لپاره لا اجمل انڅخور.
ډیره مننه د لاوروف او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر خبری کانفرنس څو ساعت مخکې په مسکو کې وو. حنیف اتمر چې دغه هیواد ته په یو رسمي سفر ورغلی دی، په دې خبری کانفرنس کې هم ده او هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف یو لیک ته اشاره وکړه چې د افغانستان د دولت لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د روسیې د ولسمشر په نوم باندې استول شوی دی او په دې لیک کې د افغانستان د سولې په پروسه کې او د افغانستان او روسیې ترمنځ دولت په دولت همکارۍ په اړه باندې ځینې وړاندیزونه او د روسیې د همکارۍ غوښتنه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دغه پیغام دوی ترلاسه کړی دی او دوی ورسره تر ډیره موافق دي. د افغانستان په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. هغه اندېښنه چې روسي چارواکي همیشه یادوي او ویل چې په دې برخه کې له افغانستان سره شریک کار کوي. څو د نشي موادو قاچاق چې د لاوروف وینا د ترهګرۍ په پیاوړتیا او تمویل کې مرسته کوي دا ودرېږي. هغه همدارنګه په افغانستان کې د داعش حضور هم مهم وباله او ادعا وکړه چې داعش وسلوال د افغانستان کې لام ډیر اغیز لري. د په ځنګړې توګه د افغانستان د شمال ولایتونه یاد کړل چې داعش وسلوال غواړي دغه په یو پاخه مورچل بدل کړي څو د لاوروف په وینا په منځنۍ اسیا هیوادونو ته نفوذ پیدا کړي. په عین حال کې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په اړه دواړو لورو د خبرو یادونه وکړه. په دې اړه حنیف اتمر د روسیې د دولت مننه وکړه چې د افغانستان سره همکاري کړي او د لاوروف سره د خپلواغ خبرو په اړه چې د سوداګرۍ او اقتصاد په اړه دي وویل.
ما مذاکرات نهایت مفید را در رابطه با توسعه همکاری های اقتصادی دو جانبه داشتیم و افغانستان از فرصت هایی که در این عرصه وجود داره در کار مشترک با فدراسیون محترم روسیه استقبال میکنم. ما موافقه کردیم که کمیسیون همکاری های اقتصادی دو جانب به زودی برگزار شود در رابطه با پندمیک و همکاری های بشری در رابطه با مهار ساختن پندمیک کرونا با هم همکاری بکنیم و ما موافقه کردیم که روی تمام موافقتنامه های همکاری دو جانبه کار مشترک تشدید نماییم.
خغلی اتمر هم درنګ د داعش د وسلوالو په اړه د روسیې د اندېښنو په جواب کې وویل چې ک چیرته د طالبانو لورې خپلې ژمنې چې وربان ورکام او نور شیان دی هغه پوره کړي، دوی ته به دا اسانه شي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو ډلې په وړاندې پریکنده مبارزه وکړي. دواړو لورو د طالبانو نه د بندیزونو د لرې کولو، البته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې هم د روسیه دریز وستایه. حنیف اتمر وویل چې دوی له دې کبله د روسیه دریز ستایي چې روسیه وایي په طالبانو باندې باید تر هغې پورې د ملګرو ملتونو په هغه تور لیست کې چې د ځینو نومونه دي هغه ونه ایستل شي څو پورې چې وسلوالو طالبانو خپلې ژمنې نه یې پوره کړي. په روانه خبرونه کې په دې اړه بیا نور جزئیات هم د دې خبري کانفرنس اوریدونکو سره شریک
کړو. انسب مننه بل ورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره مذاکرات نه دي، یو لړ سیمه ییز او نړیوال تصمیمونه پرې خبرو کې شامل دي. جمهور رئیس غنی داسې مهال دا څرګندونې کړې دي چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي څو د سولې خبرو ته چمتو شي. له کابله په دې اړه راپور لرو.
که څه هم له یوه وږده ځنډ وروسته په دوحه کې د سولې خبرې بیا پیل شوې، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه ګڼي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلاره یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې معیار، دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویلي سوله یې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یوه نقشه هم لري. ولې د هغه په خبره د افغانانو د حق له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې غصب شوی دی، خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهوري ریاست د بیان رستیال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو په اړه وویل
سیمه او نړۍ باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل، حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یوه ځغ باندې او په یوه صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بل خوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدانو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولیز خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوې هوکړې نه مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنج شنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په زندانونو کې یو شمیر بندي امنیتي او دفاعي سرتیري له حکومت غواړي چې آزاد کړي. دوی وایي د سولې لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او د حکومت لښمنې سره سره لا هم په بند کړي. جنوب بندیانو ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی باید دوی د کب د نهمې ورځې په ویاړ چې د سرتیري ورځ ده د بخښنې په لست کې راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري چې په زندان کې دی له حکومت غواړي چې آزاد یې کړي. لدې یو شمیر یې چې په سرخی په زندان کې زنداني دي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کورنۍ په بد وضعیت کې دي او حکومت یې باید پر وړاندې دومره بې پروايي ونه کړي. بشیر چې د کمانډو په ځواکونو کې نه کاله دنده پر مخ وړي په دې تور زنداني شوی چې ګنې روختون ته یې د یو ټپي په لیکت کې ناغېړي کړې ده. دی له حکومت غواړي چې کړي خدمت ته یې پام وکړي او له زندان څخه یې خوشي کړي.
اوس مې له دولت نه خواست دادی په خصوص نظامیانو ته چې د ټول عمر د وطن ته خدمت کړی مبارزه کړی په نام د هوت خواستار دی او پرمند رئیس جمهور یو چې دی په خیر د لاسلیک او د کوم نظامیان صفات دي څوک سي عفو راځي عفو سي څوک ته تخفیف ورکړي غوته تخفیف ورکړي او څوک سي بخل کی هغه دی و بخل سي.
د شپې ته کلن عبدالجلیل د پولیسو سرتیری وو د وکاله په بند کې تیر کړي. وسوای د مقتول د کورنۍ د بخښنې سند هم لزان سره لري او هیله لري چې حکومت یې وبخي.
درو مکمو کې ابراهیم شرعی را کړی دم څلور کال کې پولیسو کې می خدمت کړی مثلا د سرباز ولمه مکمو شل کال کې در کړی دا او دغه 15 سال می دی به دغه سره نوښ نه لري څوک نسته مقصد الکان می در بدر دي و می اس کې زوی میم شهید څو مخالفین او وستل مقصد واخه په کور کې یو څوک نه لري مقصد ما زوی مخالفین او وستل.
لدی وړاندې د سولې مشورتي لوی جرګې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو سولې وطن سره د خیانت په تور د نظامی بندیانو پرته د نورو ټولو د بند موده و بخي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د سولې مشورتي جرګې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه سرتیری بل بند خوشی کړي کوم چې جرم یې درون نه وي. حسم وکړه چې د امغه نیټې تر ننه د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شویو نظامی سرتیرو شمیر ترلاسه کړو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د زندانونو چارو د سمون ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په زندانونو کې د شته امنیتي او دفاعي ځواکونو د زندانیانو د شمیر په اړه هم معلومات نه ورکړي کوي. خو مشورتي لوی جرګې هغه مهال د دې سرتیرو شمیر نږدې 3000 تنه خودلی وو. له دې وړاندې په بند کې د نظامی سرتیرو کورنۍ هم له حکومت غوښتي چې د طالب او حزب اسلامي بندیانو په سیر یې اولادونه آزاد کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحد عربي اماراتو کې ترسره کیدونکې دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس ټیپ کېدو خبرونه خبره شوې دي. آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي؟ ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي؟ تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي؟ د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري. خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نتیجه نیټه رسمن تایید شوه.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویلز چې ټاکل شوی د دوالو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په جنوري ته پیل شي او تر سپګل نیټې په دوام وکړي. او دوی بلوا ټاکل شوی چې د مارچ په لسم نیټه پیل شي او تر څوارلسمې نیټې دوام وکړي.
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په 15 تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ.
دا مو په عربي متحده امارات کې په شربای کې کې توبالي کې او د کورونا پر وړاندې څه تدابیر دي ټول په پام کې نیول شوی دي.
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي؟
بل هو خوشبختانه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي. دا په پاکستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوی ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري.
د افغانستان پیژندل شوی ستوري راشد خان ټپی شوی دی. تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې د په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي.
بدبختانه چې افغانستان د کرکټ په ملي لوبه باندې خبرې افغانستان لاس ته شوی او د درملنې لاندې ده. ما د ډاکټرانو ته وخت تاکل دی راته چې د فبروري پورې به دسران خپل روسي پیخه اعلان کړي چې آیا راځان کولای شي چې په دې لږ کې د افغانستان سره توګخي او کنه د تکونو لامل نشي کولای شي دا لومړی دوه کې ګډون وکړي.
یعنی د راشد خان ګډون وسم لا د شک خبره ده، دا سند دی چې خامخا د په لومړی ټیسټ کې برخه نه اخلي.
بلې، هو هم دا څنګه روسي پیخه په دسران په اټکل د سیمه ورو لمن سره شته کړي.
په افغان ټیسټ ټیم کې ځینې نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی، څه تمه لري چې نوی لوبغاړي به ډیر د ځل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي؟
بلې، د څنګه چې تاسو ګورئ چې بس په افغانستان کې ټیسټ ملي لوبغاړي په نوملر کې ډېر ځوان لوبغاړي دي چې او تر ډېره ځوان لوبغاړو ته به فرصت هم راوړي چې وګوري چې دا د موږ ځوان لوبغاړي چې څنګه خپل پاتې تمه کړې چې څنګه کولای شي چې دا خپل فرصت ما ډیره ښه استفاده وکړي. کوم باور یې چې ځوان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې به وشي ټول د افغانستان لپاره د زیمبابوي پر وړاندې ښه نتیجه ولري.
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده چې چیرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي، له کوم ټیم سره ممکن وکړي؟
بل موږ پر اساس چې د ډېرې هوا د سره لوبې لري چې په اړه کې سټرز پاندو سعودي او شلاوي لوبې شامل دي. د یو ستر هیواد موږ تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به ان شاء الله افغانستان د اثر بیا سره هم ټیسټ لوبه ترسره کړي.
وخت نه دی باندې شوی
کار دې ته نه معلومه، خو ان شاء الله چې ډیر ژر به موږ کار دې ته هم تاسو سره شریک کړو.
او تک سپډیر مننه
ستاسو لا پیغامونو.
زه افغان نورزم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالینه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی او چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجازه غزه یو سل شپږ غزه وسی دوه انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړ پوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندنه او توته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې وبل څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمه نو وسه وبیا پر مخ باندې وڅېوی دي ګرد بکوا ته ورته خلګې دي نو ته د چشنګ وبونه پر شپې پیدا کیږي. نو باید څنګه د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې تر د بند ورته وتړي نو هغه ته د وبکار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په سعودي کې څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي. څلور سو اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلي حل وفصل کړي. ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي تېر ټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې او هلته مکتب او درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو می دا هغه چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو پوه چې خپل سوله وکړي په دفرنیا زه خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره کول شي. دانیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
امریکایي ځواکونو د سوریه ویراخ پولیس ته نشته د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې د غبریدونکو کې چاته مرشوب لا وشته او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقوقو ویډلې په دغو غبریدونکو کې د ولس کسانو د وشلو خبره کړې ده. د سجل رډو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلی دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوخته او کنه، خو سوریا کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د غبریت کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وجل شوې دي. پی ایم یو د دولت پلاوه ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کېټه پیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا و ایران ترمنځ ناندرې وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2000 کال کې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووجل.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې به خوست مخه کړو. د خوست سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو اشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست ښاروالي لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د ښاریانو لخوا بنډارونه او اتڼونه هم کیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه ډېره شوې. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کښېنولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. کڅه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناپامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي. خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کښېنولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کال کیږي زرو خوست په نوم مشهور شوی دا موږ تاسو نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو غو نیالګي چې موږ کېږو هغه څه وبو هم کو شنه هم خدای شروالي وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګي کې د رئیس جمهور نظر وشي دا غونډه بشته چې دا ته ورکړو څو کال مخکې.
چارواکی وای په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي. په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینه او جلات ما رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای مهار سره هم شریکم تر څو کولی شو دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپل غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي. حتی د موږ خویان لپاره سہولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کښېنول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیالله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کښېنولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کښېنول کېږي. مستیو ځوانانو د یوه ولسي اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کښېنول انشاءالله او دا لړۍ به لا دوام لري تر څو وکولی شي د خوست د متون تپه په نیالګیو پوهي تر څو یو ښکلی خوست ولري.
د زرغون خوست د نیالګیو د کښېنولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابعا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوستیو ژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.